په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښيي. تنگزی دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ورکړ، او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمني یې لوټوي. ښاغلی تنگزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تلی و وسیله ګرځولې او لنیوالو د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر انتر لاسه کړی دی. د استانګزی د دې څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی خودلې پرې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالی شورا رئیس علی اکبر احمد یان سره وکتل. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه کې کلی چې د دغه لدنې په محل د دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخې همغږي د اوبو مدیریت، ترانزیت او د ایران لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. مولا عبدالغنی برادر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او په دې هیواد کې د ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ افغانستان پولیس ته څیرمه تیرا کې له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا له د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوځ له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوځ په وینا په نښتو کې درې سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا تی پی چې په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. دې وزارت وویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي، خو دا یې نه دی ویلي چې د وژل شوو څومره وسلوال او څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 10 وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1,400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یووړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دای ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې 2 میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. مخکې له دې چې دغه مسوده پارلمان ته د عمومي رایه اخیستو لپاره وړاندې شي، د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه یې باید تصویب کړي. بلینکن له ترکیه له روانېدو مخکې د انقرې په هوایي ډګر کې خبرلاند ته وویل، زه ډاډه یم چې موږ به په دې برخه کې پرمختګ وګورو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه وګټله. د سریلانکا لوبډلې 209 منډې کړې وې، خو بنګله دیش وتوانېد چې د لوبغاړو په سوځېدو په 240 اور کې 202 منډو هدف پوره کړي. بنګله دیش سریلانکا ټیم ته په 3 وکټو ماته ورکړه. په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن بیل استرالیا سره ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او 3 بایللې. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي.
زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې موږ استعمال عمل وکړي.
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولی شي د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده.
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي، که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسي.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمېر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي.
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم.
پر غزې د اسرایل د بریدونو د دوام په باب پر راپور سربیره دغه راز په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیز پر چاپیریال باندې څېړلی دی. البته په یو راپور کې نن هم د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستې د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. شیر محمد عباس تنگزي د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړ. هغه په خپلو خبرو کې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام و بل او زیاته کړه. په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. نور جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وښيي. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د پخلا کوټو کو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه په باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصله م کار واخیسته، شدید عکس العمل مو نه کړ. زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیر محمد عباس ستانکزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو این ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوا یې د پاکستان حکومت هغه غوښتنو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. نوفمبر لومړی نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولي او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم له لارې 15,000 کورنۍ چې 200,000 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سپین بولدکاري څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمېر نږدې 300,000 تنه وښود. هخوا په تورخم کې یو شمېر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زموږ حال لته تاسو په مخ دي جخړې خاوري او بس مونږی دا خو بس ګناسي ما شومان را سره دي او دا وامه ډیر خوشاله دي کوم چې دې پښتانه دي زموږه حقدر او خو عزت او کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د دې قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاوري دي ناسې په سره د زنانو او د ما شومانو
د هجرت الله پونم یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي.
فلحال خو سنس پیدا کنه نو یو نوی زیت چیزی کنه لگ مشکلات خو یو فتی مو پوری فلحال خو شما یو سن نسته او نخپل کورشتا ده نو د خیمو لا انتظام نسته ده.
اخوه ده طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شوی یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوی برابرې کړي. د پاکستان حکومت ویلی د افغان کډوالو د وستو په لومړی پړاو کې 1.1 میلیون افغانان وباسي او پسې به پاتې نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. له ستانکزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سختې نیوکې کړې او غوښتنې کړې وه چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي، خو داسې بریښي چې پاکستاني چارواکو د دوی دغو څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانکزي دغه خبرداری به له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغېز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر واچي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت دا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي، دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر و او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسانې دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصفیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس دغسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خدا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخت تمام چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتوي، لیکن دې سره نور جوخ نور امکانات شته افغانان هونیسي.
همدا خبره ما کوله چې ستانځي کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ یو په رسمیت نه دی پیژندلې، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، اوس چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه. همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پیلی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کېږي. یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنې دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لنډه پښتنه له کورونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډیره خبره کیدله، خو کورونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپله جغرافیې سیاسي جغرافیې دننه په تولیداتو او نورو ډیره تکیه وکړله چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوئ چې د پاکستان دغه اقدام به د بیدارۍ یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ څلوېښت کاله کېږي چې افغان
پاکستان پیران عربی نور لڑکی دغه زمینه مساعد شي چې دوی بیرته هېواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند دپاره یې تهدید متوجه نه دی او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یو سیمي چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د نویو څرګندونو په باب مرکه وچه پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ ودروي کنه دوی به هم په وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان بیا وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او خپلې خاورې باسي په بدل کې باید د کونړ سیند او بچې هغه هېواد ته بهیږي مهار شي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سیند د بند جوړولو په خاطر تر خپله وسه مرستې وکړي. نور په دې راپورټ کې
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالات کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخواله او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قمندانۍ مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سار په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، که چیرته ضرورت سي از په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه باندې لپاره خرڅ کم کنور مې هیڅ واسه نشه. الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، خو که ضرورت پیدا شو زه کولای شم چې خپل د کور سره چې تقریبا دوه دوه نیم لکه تر درې لکه افغانۍ پورې برابرېږي هغه مرته خرڅ کم او لاشم په باند کې یوه تیګه کېږدم.
نوموړی د طالبانو په حکومت هم غږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خو دا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او اوبه یې مهار کړي، د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان قاري متي ولابد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډي ملکونو ته به داسې بېدلې. دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډار هم نه دي په خوشاله او تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارات دې ته مصمم دی چې خپلې اوبه مهار کړي، مدیریت کی
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګونه سیمه ماشومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته ده. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15. ازادي رادیو اوري او سميوه نړيواله موضوع اخلو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو اوخت. په عین حال کې اسرائیل د ملګرو ملتونو او لویدیزو مشرانو لخوا د اوربن غوښتنو ته تر اوسه د رد ځواب ویلی. تفصیل له اسد الله الدین اوري.
د اسرائیل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یو میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیل د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه وروسته تر هغې پر غزې تلانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل په یو غلچکی برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس پرون د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیه عملیات له شنبه ورځې راهیسې ځنډیدلی دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفح بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیه دغه موافقه د اسرائیل حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبری آژانس په وینا د شنبه په ورځ پر یو امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی پرخه کمو د افغانستان پر چاپیریال د تولسیز جګړو او شخړو اغیز په یو تفصیلی راپور کې چیرلې. نن د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو په محل له چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو له دې راپور مخکې به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکوي. نور حال په دې رپورت کې
په کونړ کې یو امنیتی مسول چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه سهار 10 بجې ځواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلا تنګي اړوند د هنګرو بانډه کې د داعش وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي وو چې مخالف وسلوال ورسره درې ساته جګړه کړي او په نتیجه کې یو طالب او درې داعش پورې تړلي جنگیالي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې په یاد غرنۍ او ځنګل لرونکي ساحه کې اوږده جګړه وشوه او د دواړو خواو د مرګ ژوب لپاره کره معلومات نه لري. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څوکۍ کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره او چلس غرنۍ ځنګل لرونکي سیمې په 2019 کال کې هم د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو تاوده سنگرونه وو چې په یادو جګړو کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوب لاوختې وه. زیاتو کسانو د جګړو له ویرې خپلې مینې هم پرېښې وې چې لا هم دغه کډوال بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب مو واورېدل. نن د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپېریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د چاپېریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په مهال د هېواد طبیعي زیرمو او چاپېریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ویجاړونکې اغېزې په چاپېریال باندې البته شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال چاپېریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپېریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپېریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپېریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
هغه ځمکې چې زیانمنې شوي دي لکه طبیعي ونې، فصلونه، څړځایونه، زموږ د مالدارۍ تر ټولو اساسي عناصر همدا طبیعي زیرمې دي. موږ کولی شو ووایو چې موږ سالم چاپېریال ته لاسرسی نه لرو. له بده مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبیعي زیرمو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د چاپېریال ساتنې د برخې بل پوه سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپېریال او طبیعت ژور اغېز کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بېلابېلو ماینونو شتون او د بېلابېلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوي چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او لمنځه تللی دی. موږ ډیرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو لمنځه تللي دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټولټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا 2 جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپېریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېل شکه جګړه ناوړه پایلې لري او له هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپېریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او اغېزې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپېریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر 6 د جګړې وسلوالو شخړو پر مهال چاپېریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمیرلې ده، خو د دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسله والو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه د خپلې د سیارې د خوندیتوب لپاره ژمن واوسي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اورېدلی شئ چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په کمېدو څرخي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. ستانگزی دا خبرداری نن په کابل کې په یو غونډه کې ورکړه. ویل د افغان کډوالو د پزور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه هغه وویل چې د پاکستان پزور ایستلو پریکړه د پاکستان د حکومت یو اړخیزه او ظالمانه ده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمنۍ لوټي. ستانگزی دا هم ویل چې پاکستان افغان کډوال تل یو وسیله ګرځولې او له نړیوالو یې د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالي شورا له رئیس علي اکبر احمدیان سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او ایران دوه اقتصادي شریکان جوړېدای شي او اړتیا ده چې دې هدف ترلاسه کولو لپاره دوه اړخیزې همکاري پراخی شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن په خپله اکس پاڼه کې ښکلی چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو په سیاسي اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پر ښې همغږۍ، د اوبو مدیریت، ترانزیت او د ایران له لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړې. ملا عبدالغنی برادر اخوند چې د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی له څو ورځو راهیسې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې مخته وړي. د پاکستان پوز افغانستان پولې ته څیرمه تیرا کې له وسله والو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پختونخوا ایاله د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوز له وسله والو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. د وزارت ویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي. خدای نه دی ویلي چې د وژل شوو څومره وسله والا او څومره ملکیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دی ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه د درې وکټو په توپیر وګټله. بنګلادیش د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 202 منډې وکړې او د سریلانکا د 208 منډو هدف یې پوره کړ. په دې جام کې سبا افغانستان له سریلانکا سره لوبخي له استرالیا سره لوبه کوي. دا د افغانستان اتمه لوبه ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروانم دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګرو ملاتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې د تپکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی، د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کاروانګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کاروانګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالر 110 میلیون ډالر ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر 10800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروانګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصل عاید له لاسه ورکړی، د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروانګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي، متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته ووایست.
مننه، زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې دی. یعنی په اوسني وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کمزوره راغلی دی. ډېر کم دا 1000 هکتار چې دی وایي په دې باندې ډېر مطمئن نه یم چې څومره دی یا بلی وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمؤمنین د امر په هغه په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کموالی راغلی. دا په 2001 کې هم داسې وو چې کله پخواني امیرالمؤمنین امر کړی و په هغې کال کې هم باغه منطقه کې تریا کرل شو چیرته چې د طالبانو حکومت نه و. کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت و هغه وخت کې دا تریا کول کړل شي.
بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوریت نظام په مهال له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډیره وخت پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدره موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو په هغه وخت خو خیر، د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټولو ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، که څه داخلي وي یا څه خارجي وي یا انجوګانې وي، دا هغوی د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه وه. خو مستقیما وزارت داخله د کښت د منځه وړلو دپاره کار کوي، وزارت جاتامې د معتادینو تداوي یا دا نور وزارت سکتور وزارتونه هر څوک په خپل خپل ځای کې کار کوي. خو زموږ وظیفه دا وه چې موږ دا ټولې کړنې هماهنګ کړو، نو ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړل شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کېده یا نه عملی کېده، هغه په ټول خلکو ته واضح دي.
بله، اما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی چې یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلق چې په حکومت کې کار کوي د مختلفو نظریاتونو د مختلفو عقیدو د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغوی یو بل سره ډېر هماهنګ نه و او هماهنګي اسانه هم نه وه. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپلې تګ مطابق کار وکړي، سره له دې چې زموږ ټول هغه رهنمایي او درشان هم کول خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ یعنې زموږ هغه هم ډېر نه مانه. مثلا وزارت داخله هېڅکله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کشت باندې یا په نورو باندې عملیات کوي، هغوی په خپل سر عملیات کول، ښه کول یا بد کول دا بېله خبره ده. خو په هغه وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرل یې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنګ. په هغه ځایونو کې چې جنګ و په هغه ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنګ نه و هغه ځایونو کې کله ناکله بیا
یا به ماته یا وځي د جنگ مسله او دا مسله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمه هغه د طالبانو په کنټرول کې وي.
بېشکه چیرته چې جنگ و یعنی په هغه ځای کې ولایتونو کې چې چیرته تاریخ کرل کېده هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ هم په کې و د حکومت کنټرول دی، حکومت ور نه نو شاغی ته ډیر زیات تاریخ چې کرل کېده مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا بدور ځای نه ننګرهار شاوخوا دا هغه ځای نه و، هغه ځای نه و چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کوم ځای نه ته چې تلی شو عملیاتې کوه خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ و، د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه و. زه دا ویل شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه و چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې و په حکومت کې یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله کله به ورغلل یو ضعیف پټی به د بازه یو ور په یوازې د هغه نور چې څخه تریاکې کول لازمه د داغې په مقابل کې د بازه وخت شوته به دا یو حقیقت دی. او نور مسایل هم یعنی کرپشن، جنگ او د حکومت د ساحې نه وتلو ساحو کې کار ډېر زیات.
بله ډاکټر صاحب، رسول امریکا ویل دي چې البته د سیګار د راپور پر اساس درته وایم چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نږدې 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په څه شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو زه نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي، ځکه ډېر پیسې د وزارتونو په ترونو لګېدلې. په دې کې شک نشته چې وزارتونو ته یې ورکولې، وزارت داخله ته یې ورکولې چې د کښت منځ یې ورسي، وزارت سیاحت امنیت سره کومک کاوه چې معتادینو تداوی کې هغه جوړ کړي، زموږ وزارت سره کومک کاوه چې پالیسۍ په دیشانه کې کومک کړي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته ورکړې دي، هر چا ته ورکړې دي، او ډېرې دوی په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګۍ ډېر شیان هغه څه و چې کله په 2003 کې زه کله چې وزارت راغلم په حیث یو واړه مامور، زه په ډېرو کمو شیانو پوهېدم. سره د دې چې مسلک مې طب دی خو د تریاکو مسایلو باندې ډېر دقیق لکه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2004 یا 2005 کې چې ما به بیا بحث کاوه د دوی سره، د دوی نظریات ډېر فرق لري زموږ سره. خو په آخر کې به هغه کېده چې کوم څه خارجیانو غوښتل، د افغانانو خبرو ته ډېر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې اخارجان هم دا لیدلې چې په هر ورګان کې دوه درې کسان وو چې دا غوي سره غوي هماهنګي کول د دې شانو کې. که یو کس به خبره ونه منله په بلې منله، مثلا که وزیر به ونه منله مين به منله، که یو مين به ونه منله په بل مين، یعنی دا دورنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجيانو ټول کې وو.
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ځای شي دي، هایفومیل شي دي، په فساد کې تللی دي.
بالکل شوی دی، په دې کې خو هیڅ شک نشته. فساد کې دوی خپل هم ککړو خ ډېر، او افغانان هم ورسره ملګری وو. دا یو طرف نه ده بالکل.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول، د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پیښ شوي دي په دغو پیسو باندې، که یو څو مثالونه واخلې. مثلا کوم کارونه پیښ شوي دي؟
ګوره کارونه ترې یو تیرات شوی دی، په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولېږي. په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف تریاک خو اوس اوسنۍ حکومت کې امیرالمؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی ټول ومنله چې حرام دی نه کړو. په هغه وخت د علماو، هغه علما چې د حکومت کنټرول لاندې ساو کې علماو، دا غوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو، ځکه د قرآن امر دی او د حدیث امر شته دی، په دې کې واضح دی هیڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد ویلي چې که موږ تریاک وای چې دا نه کړو تریا خو د دوا لپاره استعمالیږي. نو که زه وایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالیږي خو بیا حلال دی. او مثال به دام را ور چې که زه انګور وایم چې د انګور نه شراب جوړیږي.
لیکن هم زمانه په هماغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریاک هم ترې جوړېدل.
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاک هم ترې جوړېده، غلط هم استعمال کېده، نشې دپاره حرام هم کول ورباندې. خو یو بانه وه، یعنی واحده د علماو اجماع په دې ساحه کې نه وه چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه وه. هغې له دا ده چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپله طریقه کار کاوه، د علماو سره یې په خپله طریقه کار کوه، د ډاکټر سره یې په خپله طریقه کار کوه، د عسکر سره په خپله طریقه، یعنی مشکلات په هغې وخت کې ډېر زیات وو. د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویل او یو څه
ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندېښنه ښکاره شوې ده. مخکې ما اشاره ورته وکړه چې اوس هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کروندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی، او کوکنار تقریبا له یو تر یو نیم میلیارد ډالره کروندګرو ته ورکول په کال کې، دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک په صورتون ټول ډېر غریب شوي دي او ډېر غریب دي. اوس کروندګر بې شکه بې لاسه بوکو شوي دي، هېڅ شی نه لري بېچاره. له یوې خوا وچکالي ده، له بلې خوا تریاک نشته، له بلې خوا نور روزګارونه. یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډېر ښه نه دی. په دې کې خدایي اعظم شته چې مثلا باران دې نه دی هیچا په لاس کې نه دی، ډالا په لاس کې دی. خو نور مسایل هم سداسې ډېر اگر نشته، مشکلات شته. په دې اوس وخت کې د نشه یي توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ د شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم، خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي، کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې کروندو
بله
حق دی، بالکل ورته ضرورت لري، بالکل حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټول افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریا کری یا نه کری غریب دی، که غنم هم کری غریب دی او که تریا کم کری. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره د ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریا کری مه کره، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله، او هغه چې څوک یې نه کری هغه ته بیا هېڅ دا خپله بیا دې ته زمینه مسایرېږي چې دا ټول فشت دی تریاکو بیا زیاد شي. بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو د حقینو سره، غیر د حقینو سره باید وشي. کله د حقینو څخه ځکه
لیکن یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوس دي، ځمکه کمې دي، وچکالی پرلپسې ده او به نه لري. نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بې له دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري. د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم ځمکې ډېرې دي، تفاوت باید وشي. نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم. صحیح ده، مثلا په هلمند کې تریاک ډېر کرل کېده. په هلمند کې همیشه جنگ هم وو، هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده. خلک یې مخکې هم غریب وو، اوس هم د ټولنه ډېر غریب دي. چې غریب دي باید ورسره کومک وشي. زه د سلسلو کې طرفدار یم. دا خبره هم بالکل صحیح ده. زه وایم په افغانستان کې چې د هر چا سره کومک کېږي ښه دی، خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې که خارجان دي یا داخلیان دي، که هر څوک دې خلکو سره کومک.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. رسول، فکر نه کوي چې کاروانګرو په خپله په دې یو کال کې چې کوکنار په بند شوي دي متبادل کښتونه پیدا کړي دي؟
تر یو حده طبیعي ده چې یو کښت بند شي په یوازې یو څه خو به کوي خامخا. دا چې ګټه په هماغه شان کوي یا نه کوي دا بېله خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي، خدای یو ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شیان جوړ شوي دي. هر څه متبادل چې څه شوي هغه هم خلکو ته فایده کوي، هم افغانستان ته فایده کوي، هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور هم هغه شي، انشاءالله خلک به د دې سره عادت شي چې بالاخره به بیا تریاک خپله نه کوي. زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو پخوانیو علماو ما څو زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټول کړم، و هم راټول هم کړې. خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دي دغه په باره کې سمه هغه نه وته. خو اوس امیر المومنین امر کړی دی ټول خلک وایي دا حرام دی بس خلک تی عملی کوي او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی خلک یې امر مني.
بله اما فکر نه کوي چې پخوا په حکومت دا هم مهمه و چې وس خلک ډیر ناچار دي نادار دي نو څه ناڅه لیاز ورسره پکار دی اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک له لوږې مري که پایي که ژوندي پاتې کېږي که نه پاتې کېږي بندیز یې ولګو نور نو ځکه چې عواقب ته نه ګوري.
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي که طالب وي که غیر طالب وي دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده د خلکو د ارامي مسلې وظیفه ده د خلکو باره کې کار کولې وظیفه دي که نه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری هر څوک چې وي دا کملا وي که بلا وي که ما غونته یو ډاکټر وي که بل څوک وي هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې دا حرام دی غلط دی غلط دی دا زه وایم او هر څوک چې چېرته حاکم وي د هغه وظیفه همدا ده چې د دې خپلو خلکو دپاره داسې یو کار وکړي چې هغه دې خلکو ته خیر ورسیږي. په تېر حکومت کې معیشت بدیل پروژې وې خارجیانو کومکونه کول خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تېر حکومت کې خو بېخي ډېر وو خو اوسنی حکومت دپاره زمینه ځکه مسایله ده چې خلک یې امر مني خلک یې خبره مني خلک یې هلکوي نو د دوی هم دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي. دا خو پرې نه دي چې بس زه مسؤول نه یم بالکل مسؤول دي ولې نه دي مسؤول خدای مسؤول کړی دی پیغمبر مسؤول کړی دی ملت مبارک زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب ډاکټر صاحب رسول د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډېر اوبو ته ضرورت لري ځینې کاروانګرو سره موږ چې په دې وروستیو وختو کې خبرې کړې دي وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په هغه کې ګټه ډیره ده لکه دوی انجه یادوي چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا همداسې ده؟
کوکنار نسبت نورو بوټو ته اوبه کمې غوښتلې ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه له غنم یا نور شان د انجه په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده هغه شی فایده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی هر زعفران صحیح دی یا نور میوجات یعنی هر شی ښه دی خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرف دي نسبت نورو فصلونو ته په هغې وخت کې دغه انجه باندې زه نه پوهېږم
شاید د انجه په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده د تریاکو هم نه ده تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ روش دي لرو آیا د روشو شمیر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم وو خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لک هغه د آینل او یونیورسی وروستی سروې شوې ده. هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده. د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته خو زموږ د حکومت هغه حکومت پخوانی حکومت زه خو بیا ترې لاړم ما ورپرېښود حکومت خو په هغې حکومت کې به غلط احصایه ورکول کېده درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې واردانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي اوسنی حکومت به خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي کله وایي درې نیم دي کله څلور دي په دې هم زه نه پوهیم چې دوی په کوم بنا باندې وایي خو معتادین شته
شته خو شته خو شته. زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول تریاکو تولید کم شو نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده د هر ځای نه چې وي دا پیدا کوي تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی کښت نشته نوی تولید نشته خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته دا نه دی چې نه دي غرونو کې دي یو ځای بل ځای دي وي خو هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالوي یو او بل دا دی چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده اوس تابېچکا استعمالېږي امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي دغه دواګانې چې موږ یې ډاکتران یې خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي دغه استعمالېږي مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم دا دومره تداوی دومره آسان هم نه ده دومره دقیق هم نه ده دعوه کیږي موږ هم دعوې کولی وسیم کوي خو دا یو عمده مشکل دی او بیبه دې لپاره ډېر دقیق پلانونه ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي دا صرف په دې نه کېږي چې دعوه سړی وي
ډاکټر صاحب رسول یو خو دا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسې په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي هغه به معتاد پاته کېږي او ډېره په مشکل به دربلنه کېږي او له مخدره موادو به راګرځول کېږي بله مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدره موادو روږدي کېږي دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی
دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق اسان نه لرم چې تاسو ووایم چې دا به خو زه په دې عقیده یم چې کله کم شوی خو کم شوی داسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کښت چې کم شوی دی او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کېږي دا تدریجي کار غواړي دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي د تداوی دپاره خپل کار غواړي په نورو وسایلو کې خپل یعنی ډېر مختلف وزارتونه د دې لپاره باید کار وکړي دا یو وزارت کار نه دی دا صرف دام نه کېږي چې ورته دین وښيي چې دین کې دا حرام دین په ټول افغانستان هیڅ څوک دا نه وایي چې نشه یې توکي حلال دي هر څوک په دې پوهیږي چې دا حرام دي خو بیا هم کوي دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بلم دی کنه چې څو دا غربت وي دا غربت خپله غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وی راوستي موږ چې هر څومره کار وکړو د کار نتیجه نه ورکړي دې لپاره دا مشکله ده یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنګال کې یو
بله صاحب یو بل مسله هم د قاچاق ده له افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي
خیر کله رښتیا ته په اوس وخت کې خو زه ډیر زیات چون په دې کارونو کې پیران مصروف نه یم چې زه ډیر احصای راټول کوم خو قاچاق به خاصو پوری شي زموږ په ملک کې ذخیره شوی تایا کوي دا قاچاق به وی خامخ که بیخی خلاص ذخیره خلاص وي نه بیا به قاچاق هم خلاص شي ځکه دا طبیعي شی ده او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي کدی قاچاق په لار پیسې د لاس راوړی شي کدی کرلو په لاس او په بل څه اته دا خلک ظالمان چې دي دا دریاف چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې دا غوي ژوند په هغه کې کوي خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګیدو او کدا فکر نه کوي چې که څو کال نورم دوام وکړي تبنچې د تریاکو تولید بم کم شي او چې کم شي قیمت لوړ شي چې ډیر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډیر خلک به دي اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې د نو روشدو کېدونکو خلکو شمیر کم شي
بېلکل کله چې دا کاره دې باندې شو یو څه د نوې موتادینو د نوې موتاد کې دوه پاره کړه کنه کومه راځي تجدید ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټی ته تلو پټی کې د تاریا کو وګړي دې له داغه نه استفاده کوله د دې لپاره چې وګړي دا شي دې کله چې په پټی کې دا نه وي هغه ته نه رسیږي نوې کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته چانس یې کمی چې موتاد چې دې کې چک نشته کله چې نوې تولید نوې په قاچاق کې کمواله راځي دا طبیعي خبره ده خو مشکل زموږ بلند دی مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي دا شپه ساره کې جوړي ډیر واړه دا ول دا هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکا غواړي دا ډیر هغه شای نه غواړي نو هغه شای چې په شپه ساره کې خلک جوړوي بس وګي خلک دغه څو به استعمالوي
خو بله هغه لار همیشه شته همیشه هغه لار شته یو بل ورسته پښتنه کوم هغه دغه چې داسې مو اوریدل دي چې ډیر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل دوی په خپل هم چون سروکار بي او په دغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په متعددل اډیقل دغه لړۍ خوب ودرېږي
بالکل دا د هیڅ سم خبره ده اته تر دې هدم شوې دي چې که یو چا تولیداو د دې لپاره چې دا تریاکو هغه کیفیت قربان معلوم کی په یو چا به خړل هم په غریب سړي باندې چې دا اوخره چې دا څومره نشه کوي دا ولې اپریږي چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکه کې کار کوي کور د چرایي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره دا د شخصه هو کدا خدای دې منځ یو سی دا ورکی دا ټول جنګونه ورسره کوي
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول. ښاغلی رسول، له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی معین دی، له دنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري یو بس منګی در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوس ادی رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 شپږ 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 15.